السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مازیګر سلور بجې شوی زانی ساج مل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې بعد پاکستان د تحریک انصاف ګوند لخوا جنوبی وزیرستان ته د لاریون په کراچۍ کې د هدفي وجنو او د سولې پاړه په جلال آباد کې د غونډې حال او د نورو ریپورټونو ترڅنګ پښتانه په نړۍ کې او یادونه هم لرو خو اوریدونکو لومړی بعد د سات تازه خبرونه وورو چې زموږ همکار بشیر ګوخ یې تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند ډرون ضد لارین په ټانکې ایسار کړل شو او د بدامنۍ اندېښنو له وجې ورته وزیرستان ته د ننوتو اجازه ورنه کړل شوه. د کراچۍ د پولیسو په یو تازه رپورټ کې راغلی چې د تیرو نهو میاشتو په دوران کې په کراچۍ ښار کې 1202 کسان وژل شوي دي او د افغانستان په زابل کې و او میدان وردګ ولایت کې 15 طالب وسوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف ګوند ډرون ضد لاریون په ټانک کې ایسار کړل شوی او د بدامنۍ اندېښنو له وجې ورته وزیرستان ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل شوې. د عمران خان په مشرۍ دا لاریون د جنوبي وزیرستان کوټکی ته د تګ اعلان کړی و خو د لاریون سره موجود د مشال ریډیو خبریال وایي پوځي چارواکو د امنیتي ستونزو له وجې د ریلی له ټانک څخه مخکې تکته پرې نه خوده. دا دوه ورځنی لاریون پرون له اسلام آباد څخه روان شوی و. له دې وړاندې عمران خان مشال ریډیو ته وویل
ظاهر ہمارے پاس مہمان ہیں ان کو ڈرایا
جاوتا دا چھ دمیر سارا ملمانا ہاں را غلی دی آغا ہاں وی راولی شوی دی حکومت یہی چھ طالبانو پا امن کاروان پا سے نحاز زان مرگی بریت کاون کی را لے جلی دی پا دا وجہ پا خلکو شویی را پیدا شوی دا می جان دے دو جوند پا خطروک شے اچھوال نغوارو.
د مشال ریډیو د خبریال مخې په لارون کې د ګډونوال شمیر غمرنو لکه څومره چې د تحریک انصاف ګوند داوا کوله. لارون کون کې د جګړو ضد فعالینو یو امریکایي ډله هم شامل ده. پر عمران خان سیاسي ګوندونو له دې عمله تنقید کړی چې د دې لارون له لارې خپل سیاسي ځای مترسدل غواړي او د ډرون بریدونو په شانې طالبان او ترهګرې ډلې نه دي غندلي. د یادونې وړ ده چې قبایلي سیمو کې د امریکایي چارواکو په وینا ډرون بریدونو کې د القاعده او طالبانو مهم مشران وژل شوي خو عمران خان وایي چې دې کې اولسي وګړي په نښه کیږي. د شمالي وزیرستان په رزمک کې د چارواکو په وینا په دوه بیلابیلو پیښو کې یو تن وژل شوی او د دوه امنیتي سرتیرو په ګډون څلور کسان ژوبل شوي دي. د سیمې د پولیټیکل چارواکو په وینا تېره شپه په رزمک بازار کې ناڅرګند کسانو د ډیزل او پټرولو یو ډیپو په چاودېدونکو موادو والوزو چې پکې یو تن وژل شو. ځایي خلک وایي چې د چاودنې له امله د اور لګېدو له وجې ډیپو سره نږدې 8 دوکانونه هم سوځېدلي. د کراچۍ د پولیسو لخوا په خبره شوې تازه رپورټ کې راغلی چې د تیرو نهو میاشتو په دوران کې په کراچۍ ښار کې 1202 کسان وژل شوي دي. په رپورټ کې راغلی په دغه کسانو کې 306 کسان د هدفي وژنو ښکار شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د سیاسي او مذهبي ډلو د غړو ترڅنګ 15 پولیسو هم نامعلومو کسانو وژلي. د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې د اطلاعاتو سیکرټري پیر ریاض ګل وایي
2012 کې د دې وخت پورې تقریبا د عوامي نېشنل پارټۍ اویا کسان څنګه شهیدان کړی شوي دي چې په دې کې 1.5 کسان همدر دي، 38 شکم دي هغه صحیح کارکنان دي، 12 شکم دي هغه عہدیداران دي.
همداراز د پاکستان واکمند پیپلز پارټي وایي 13 میاشتو کې د ګوند 95 غړي او د متحده قومي مومنټ په وینا د دوی واتی غړي وژل شوي دي. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې نڅرګند وسلوالو یو مشر ډاکټر وژلی. دا پیښه تېره شپه هغه وخت مخې ته راغله چې کله د ضلع هیډکوارټر هسپتال مشر میډیکل افسر عبدالحمید بنګلزه له خپل شخصي کلینیک کور ته روان و چې نڅرګند وسلوالو په ډزې وکړي. پولیس وایي موټر سایکل سورو وسلوالو په لاکا سیمه کې د ډاکټر عبدالحمید په ګاډي ډزې کړي. د کال 2016 رئیسی په بلوچستان کې خواوشا 15 ډاکټران وژل شوي او روان کال شاوخوا 3 اغوا کړل شوي دي. د افغانستان په زابل کې و او میدان وردګ ولایت کې 15 طالب وسلوال وژل شوي. د زابل ولایت د چارواکو په وینا په شاجوی، اټغر او شینکی ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 9 وسلوال وژل شوي، وسلوال وژلي او وسلې لاسته راغلي دي. همدارس د میدان وردګ ول چارواکي وای چې دوه وسلوالو په سید آباد ولسوالۍ کې ماین خخو چې پیو چود همدلته درې نور وسلوال د بهرنی ځوکونو په بمباری کې وژل شوی. د یو بل خبر تر مخه افغانستان کې ایساف ځوکونو وای چې د دوی دوه امریکایي پوځیان وژل شوی. د سولو ساتي ځوکونو یا ایساف لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دا دوه پوځیان پرون د خالی پورز د افغانستان په ختیځ کې د وسلوالو تروي حمله وروسته وژل شو. د یادونه وړ ده چې افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د امریکا څخه باندې 2000 پوځیان د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې وژل شوی دی. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان پر حکومت نیوکې کړې چې په ایران کې د افغان قیدیانو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې بېغوري کوي. امنیسټي انټرنیشنل کې د افغانستان د څانګې مسؤلې حوریا مصدق ویلي چې ایران کې په لسګونو افغانانو ته بغیر له کوم سم قانوني او عدلي بهیر او وکیل د مرګ سزا اورول کیږي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران کې د افغان قیدیانو د حقونو دفاع کول د دوی لومړیتوبونو څخه ده، خو ایران کې د افغانانو د مرګ د سزاګانو په اړه لا نورو ډیرو معلوماتو ته اړتیا لري. او د ترکیې په خاوره د شام لخوا د راکټونو ورولو وروسته ترکیې پرله پسې په څلورمه ورځ هم جوابي کاروایي کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی تر هغه وروسته رامنځته شو چې د تېرې شروع په ورځ د شام پوځ د ترکیې 15 وګړي وژل. په شام کې د 1900 میاشتو په خانه جنګ کې دا لومړی ځل ده چې په پوله یې دا قسمه سختې د تشدد پیښې رامنځته کیږي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا هم په سیمه کې د جګړې پر خورېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د شام او ترکیې ترمنځ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره واشنګټن سفارتي لارې کاري. د خبرونو پای
خبرونه هم د بشیر ګواښنه اورېدل. اورېدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونې په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاټ کام باندې اورېدلې او لوستلې شي. په روانه خبرونه کې باورې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا لاریون نن جنوبی وزیرستان ته سي. ځینې قبایل د لاریون ته په کم نظر ګوري.
روان دي ډرون په بند شي یا نه، خو د دې دغه اقدام چې کم کړی دی دغه ته مونږ په دومره نظر سره ګورو چې مونږ سره الفاظ نه سکې دي په کوم لفظونو کې مونږ د شکریا ادا کړو.
پولیس وایي په تیرو 9 میاشتو کې په کراچۍ کې د 1200 زیات کسان وژل شوي دي او د سولې په بهیر کې د ښځو د رول په اړه په جلال آباد کې غونډه شوې.
او ماشوم په کور کې سالمه تربیه په سلحه کې لوی شي هغه کولی سالمه ټولنه جوړه او دا کار ښځه او مور کولی شي.
پښتانه کینیډا ته کله او څنګه تللی وو؟ 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې بای ووره
سکسټیز کې برابرلی، خو چې زه کوم وخت 1980 کې رالم او ډیر کم پښتانه.
او د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام یادونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري. او څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ډرون ضد لاریون په ټانګ کې ایسار کړل شوی دی او د بد امنۍ اندېښنو له وجې ورته وزیرستان ته د ننوتو اجازه ورنکړل شوه. د عمران خان په مشرۍ د لاریون د جنوبي وزیرستان کوټکی ته د تګ اعلان کړی و، خو د لاریون سره موجود د مشال ریډیو خبریال وایي پوځي چارواکو د امنیتي ستونزو له وجې دا ریلی له ټانګ څخه مخکې تکتا پرې نه خودله. په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال زمون همکار هارون باچا ستا د دې لاریون په اړه تازه معلومات ورکړي دي، نو راځي چې وویرو.
دا د ټانک نه د سولي وزیرستان په لوري باندې د 8 کیلومتره په فاصله باندې په کاروان کې موجود یا عمران خان سره د خپل کاروان د ټانک نه 45 کیلومتره مقصد د کاور چې پوسټ سره رسیدلی و، خو هلته د فوجي چارواکي مخې ته ورته راوتلي وو چې په ډېر ګڼ شمېر شو. هلته تقریبا دوې ګنټې پورې د دوی په منځ خبرې اترې وشولې، خو د سولي وزیرستان یعنی نه قبایلي علاقې جنوبي جندوله ته د تګ اجازات ورنه کړله. عمران خان سره د کاروان د ملګریو واپس اوس دلته راورسېدلی، دا واپس روان دی او ګڼ ټریفک ته بل لوري نه ګاډي څوک په څټ ګرځي، څوک داغه نه را روان دی، ټریفک جم شوی دی. او عمران خان اوس یا دا پته نشته دی چې پان ته ورسید، دا به جلسه کوي یا که په ډېره شمیل خان په
دا کړه ته وایي مهرباني وکړئ چې دغلته به خلک د خلکو شمیر به څومره وي، د قبایل خلک څومره دي، د نور د ملک د نورو برخو نه کم راغلي خلک دي، دغه شمیر اندازه تن څومره ده؟
اندازن د 2000 نه واخله تر 15000 پورې خلکو د 15000 نه زیات ګاډي په دې کاروان کې شامل دي. او د دینا علاوه چې عمران خان د هټالا ظریف فارم نه روان شو، نو په لار باندې خلکو هغه ارکلای ورته ویلي، او په ټانک شغه ډېر زیات خلک ورته جمع شوي وو. او په دا کاروان کې د جنوبي د سویلي پنجاب او د پښتونخوا د سویلي سیمو زیات خلک موجود دي، او د ملک د نور سیمو نه او د دوبۍ نه مسعود قبالیان یو ډله راغلی ده. او په دغه شي د سویلي وزیرستان مسعود قبالیان غا په ډېر زیات شمیر باندې موجود دي.
تاسو نه د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال خبرې اوریدلې چې د عمران خان د لاریون پاړه باندې موږ ته تازه معلومات راکول. او په دغه لړکی یو بل رپورت ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند دا مهال د امن د لاریون په نوم د ګډ شمیر خلکو سره د جنوبي وزیرستان د کوټي سیمې په لور روان دي. دغه ګوند مشر عمران خان وایي چې دا لاریون د امریکایي بې پایلټه الوتکو د اغو بریدونو پر ضد چې امریکا یې په دغو سیمو کې د القاعده نور وسلوالو پرزید بولی، او پاکستان ورته د خپل خاورې پرزید يرغل او غیر قانوني وای. دا چې آیا د تحریک انصاف د لاریون د پاکستان پاړه چې د نړیوالې ټولنې کوم تحفظات دي هغه ته حقیقت پسند جواب وای او کنه، نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر پر رپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند دا مهال د امن د لاریون په نوم د ګڼ شمیر خلکو سره د جنوبي وزیرستان د کوټکۍ سیمې په لوري روان دی. د دغه ګوند مشر عمران خان وایي چې دا لاریون د امریکایي بې پیلټ الوتکو د هغو بریدونو پر ضد دی چې امریکا یې په دغو سیمو کې د القاعده او نورو وسلوالو پر ضد بولي، او پاکستان ورته د خپلې خاورې پر ضد يرغل او غیر قانوني وایي. دا چې آیا د تحریک انصاف دا لاریون د پاکستان په اړه چې د نړیوالې ټولنې کومې اندېښنې دي هغې ته حقیقت پسند جواب دی، او آیا د ډول لاریون له وجبه د ډرون بریدونه بند شي او کنه؟ په اسلام آباد کې د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری د دې پوښتنې په جواب کې وایي،
اس سے جو انٹرنیشنل کنسرنز ہیں وہ تو ایڈریس نہیں ہوتے.
گورا دے لاریون سرا چھکمے نڑے والے اندخنی دی ہاگا نہ زوابی گی، او نہ دے عمران خان دے تحریک سرا با ڈرون بریدونا بانشی. ڈرون بریدونا با ہاگا وقت بانشی کلا چھے دے نڑے والے ٹھولنے ہاگا پختنے چھے پا پاکستان کی دے ترہگر اڈالو دشتون پاڑا دی زواب شی، او عمران خان یا نورو سیاسی گوندونو دے ہاگا اڈالو دشتون پاڑا سترگی پٹی کڑی دی، او وائی چھے پا سیما کی ترہگری دے امریکا دشتون لواجی دا. دے لاریون لواجی با عمران خان او داغ گوند تا پا ملک دننا سیاسی گٹی ترلاس شي. ډرون خو یو ستونزه ده، خو د قبایلي ولس چې کومې نورې ستونزې دي لکه بېکوري، بېروزګاري او داسې نور، هغې ته به هیڅ ډول پاملرنه ونه شي.
جو ہے نظر نہیں آتی.
د تیرو دولسو کالو راهیسی د پاکستان پاړه چې کومې نړیوالې اندېښنې دي، او په بیا بیا په پاکستان تور لګول کیږي چې نړیوالې جهادي ډلې دغه هیواد کې میشتې دي، پاکستان ولې په دغه اړه رښتونې لاره نه خپلوي؟ د پاکستان په سینټ کې د خارجه چارو د کمیټې چیرمین او د عوامي نېشنل ګوند سینې نائب صدر حاجی عدل د دې پوښتنې په جواب کې وایي چې د جنرال ضیاءالحق د دورې نه د پاکستان خارجه پالیسي په دروغ ولاړه ده، نو ځکه نړیواله ټولنه په پاکستان باور نه کوي.
اصل کے بعد یا الگ زمانے میں مشرف زمانے میں زمین پالیسی یقیناً دروغ باندھے ہو، لیکن اس کا سیاسی حکومت راہ میں دے ہوتا تو پتہ دے کہ دا سیاسی حکومت ہم جمع مضبوط نہ دے حقیقی قوت بول چکتا دے، اور دا شاید امریکہ تم پتہ دے اور پوری دنیا تم پتہ دے. دا بدقسمتی دے کہ زمین بدقسمتی زیادہ دے یا کہ بدقسمتی، لیکن دا امریکے اور دا نیٹو فورسز رویم لوگوں سے رکھا دے دہشت گرد یاد ہے افغانستان کی کاروائی نہ کی، پاکستان کی کاروائی نہ کی، لیکن نیٹو فورسز چاہ بنے اٹیک کئی خل کو القزیات تر القاعدہ اور القاعدہ ماتیانو باندھے اگر ماتیانو باندھے اٹیک کئی کہ کم افغانستان کے آپریشن کئی کم خل پاکستان کے آپریشن کئی یا اگر تم پاکستانی طالبان ہو تاکہ خلاف حسن نہ کئی.
دا چی دا جنوبی وزیرستان ولس دا عمران خان دا گند دا غلاریون تا پا کم نظر گوری؟ دا محسود دا قبیلی یو مشر سردار جمال الدین محسود چی دا حق پوینا سر دا سلگون محسودو پا کوٹ کئی سیما کی دا عمران خان استقبال تا ولار دے را سر دا نظر شریک کرو.
دیتا مونگا پا صحیح مانے بندی دیر انتہائی پا درانا او دیر انتہائی پا قدر پا نظر ورطا گور پا دا چی پا پاکستان کی اولی سیاست دان دے چی دا مونگ پا غم با دی دا مونگ سر شریک شو. روان دیر ڈرونگ با بند شیر یا نا
خو د ده دغه اقدام چې کم کړی دی دغه ته مونږ په دومره نظر سره ګورو چې مونږ سره الفاظ نشته چې دی په کوم لفظونو کې مونږ د ده شکریا ادا کړو.
د پروفیسر حسن عسکري په خبره دا مهال د قبایلي سیمو نه 15 لکه خلک بې کوره شوي، څه د پاسه 1500 مشران او په سلګونو ولسي وګړي د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې وژل شوي او د دغو سیمو په میلیونونو خلک د بنیادي انساني حقونو او سهولتونو نه بې برخې دي. د هغې دپاره هم سیاسي ګوندونو له پکار دي چې لاریونونه وکړي.
اوریدونکو هم دې موضوع کو پاتې کیږو. ډان رسپانې هم د پاکستان د تحریک انصاف ګوند لخوا جنوبي وزیرستان ته د لاریون په اړه یو مقاله لیکلې او وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ډرون حملو خلاف جنوبي وزیرستان ته روان دی، ولته به د ډرون حملو پر ضد وینا کوي. خو آیا دې سره به د قبایلو د مسلو سهل راوځي او کنا؟ دا به د تحریک انصاف په روانو وټنو کې پته لګي. د دې مقالې نور مهم ټکي د فرخندا وزیر نه اورو.
په ډان ورځپاڼه کې سیریل المیرا د عمران خان په اړه لیکي، هغه یو ځل بیا د ملکی او بهرنیو مطبوعاتو د خبرونو سرلیک جوړ شوی دی. عمران خان د ټلویزیون چینلو سره په هر مرکه او په خپلې هرې وینا کې یوازې تنقیدونه کوي او لیکوال وایي نن به هم هغه د پاکستان د حکومت د دغه هیواد د پالیسۍ او د ډرون حملو خلاف خبرې کوي. تر اوسه زیاتره امریکایي ډرون بریدونه په شمالي وزیرستان ترسره شوي دي، خو عمران خان جنوبی وزیرستان ته روان دی. لیکوال وایي په پنجاب کې هغه د وطن سره د مینې خبرې کوي او دا چې پاکستان د غربي نړۍ تر واک لاندې رانشي نو راپاسي چې یو شو او د داسې قوتونو خلاف مبارزه وکړو. په پنجاب کې د عمران خان ملګری وایي هغه د انصاف لپاره جنګیږي، نو راځي چې د هغه ملګری شو. په خیبر پختونخوا کې بیا د امنیت په اړه خبرې کوي. سیرل المیډا لیکي عمران خان داسې فکر کوي چې د ډرون حملو خلاف لاریون کول او جنوبی وزیرستان ته تګ به یې په روانو اوټونو کې یو کامیابی وګرځيږي. فاټا به په لومړي ځل د سیاسي ګوندونو لاندې په روانو انتخاباتو کې برخه اخلي. قبایلي سیمې د پاکستان په پارلمان کې 12 سیټونه لري. په دغو 12 سیټونو به مخکې په آزاده توګه کاندیدان منتخب کېدل، خو اوس به دا د سیاسي ګوندونو سره تړاو لري. سیرل المیډا لیکي خان غواړي په فاټا سیاست وکړي او دا د هغه د سیاسي ژوند لپاره یو ضروری خبره ده. خو دلته باید په دې خبرې وشي چې د پاکستان اصلي دښمن څوک دی، ترهګر څوک دی او له کومه خوا راغلی دی. امریکا ولې په وزیرستان ډرون بریدونه کوي؟ لیکوال وایي عمران خان سره جهانگیر ترین او یا اسد عمر وی چې اقتصاد بخه کړي، هغه به غواړي د شفقت محمود په ذریعه په ادارو کې خواله راولي او د شاه محمود قریشي په ذریعه د بهرنیو هیوادونو سره تعلقات خکړي. خو دا هر څه تر هغې پورې هیڅ معنا نه لري تر سوچ موږ تر هغه لمینځه انوي وړي او هغه جګړې ته مو د پایټکې انوي کې خو دې چې عام کس ور سره مخامخ ته او دا تر هغه پورې نکیږي کله چې پاکستانیانو ته دا معلومه شوی نوي چې د دوی دښمن څوک ته او دغه دښمن له پاکستان څخه غواړي. سیرل المیرا وایي پاکستانیان به کله هم په دې پوه نشي چې دښمن یې څوک ته تر سوچ سیاستدانان دوی ته هغه دروغ وایي کوم چې دغه هیواد استابلیشمنت دوی ته خودلې دي او عام ولسی د کلونو راهیسې اوري.
اوریدونکو اوس به د شمالي وزیرستان په اړه یو ریپورت ورو. په شمالي وزیرستان کې په دوو پیښو کې یو کس وژل شوی دی او د امنیتي سرتیرو په ګډون 4 کسان ژوبل شوی دي. چارواکي وایي دواړه پیښې په رسمه کې شوی دي. لومړۍ پیښه د پټرولو په یو ډیپو کې شوی ده. وسلوالو د ډیپو ته بم ایښو دی و. هلته امنیتي سرتیرو په ایشا رسمک سړک خښ شوي 4 ماینونه ناکاره کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د ځایی اوسیدونکو او پولیټیکل انتظامیه چارواکو په وینا 13 شپه شمالي وزیرستان ایجنسی رزمک بازار کې نامعلومه کسانو د ډیزل او پیټرولو یو ډیپو ته بم کې خودلې وو چې په زورداره 14 سره یې دغه ډیپو الوزولې او په کې د اور لګېدو له کابله یو کس چې په چمن نامه پیرندل شوی مړ شوی دی. ځایی خلک وایي چې د پیټرولو پر ډیپو اور لګېدو وروسته نږدې نور 8 دوکانونه هم په مکمله توګه وسوځېدل چې وروسته وروسته د ځای خلکو او امنیتی سرتیرو په شریکه په لګیدلی اور باندې کابو موندله. پر ازمک بازار کې موجود ابراهیم مشال ریډیو ته د پیښې لیدلې حال داسې بیان کو.
دلاس بجې وچه ډیزل پټرول ها ګیس ها ور سره دی بجلی کول میسکا دنه لګې پر سامان دد ته لګې پر ودا ته د سر سره بام یې ځای و د بام د سرنګ دما کا وکړه ډېر ګون د پټرول سره مخ مخ شو د یورو دمره یو سخت د یورو ډېر ګار دی یورو غزا دا حالات د نن ای سړی سرو شامن یې میز بیلی دا بالکل میس پدې بجې د سپه ول چې یورو دای مکمل ختم کړای و تکا مل سه مصر ډېر هم داد وک پاو جوړ تر وک ټانکر ها عوام ها ملسا ها
بل طرف ته د پولیټیکل انتظامی چارواکي او ځایي خلک وایي تیره ورځ ایشار ازمک سړک باندې د پریاډ سره نږدې د سړک غاړې سره خخ کړې شوي ماین چاودېدو له کابله دوه ماشومان ژوبل شوي دي چې پکې د یو ماشوم خپا کړ شوی ده او میرانشاه روغتون ته رسول شوي دي. دا چارواکو په وینا وروسته د دې پیښې د امنیتی سرتیرو بم ډیسپوزل سکواډ عملې په ایشار ازمک سړک باندې سورلس نور ماینونه ناکاره کړي دي چې د یو ماین چاودېدو له کابله دوه امنیتی سرتیری هم ژوبل شوي دي. په دې اړه د سیمې یو اوسېدونکي خنزله مشال ریډیو ته وایي
د ایشي او د ازمک په مینځ کې مرور دی په داسې بم شخ شوی و پر یډ سره نږدې په اول بچون ته ورو خلاص شوی و ور سره چې کله هغه د سیکورټي فورس روغلی دغې څورلس بامینه راوکړل چې په داسې هغه سیکورټي فورس ته یو بامر چلولی دی هغې نه ته سیکورټي فورس هغه زخمیان شوي دي. سیکورټي فورس کیم دا روډ ودای بند کړ او کریک ډاون یې دغه شری کړ.
چارواکی وایي چې پولیټیکل انتظامیه د غلطه د اف سی آر قانون علاقایي ذمهداري شکلان د وزی خیل قبیلې پر ضد کریک ډاون شروع کړی دی او تر اوسه یې شپږ کسان نیولی دي. د یادونه ده چې د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ د امنیتي سرتیرو لخوا د شمالي وزیرستان ایجنسی په ټولو سیمو کې کرفیو یا ګرځبندیز لګولې شي خو په ایشار ازمک سړک باندې د سورلس ماینونو ناکاره کېدو وروسته نن دغه کرفیو یا ګرځبندیز نه دی لګول شوی او بله ورځ ځنډول شوی دی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
په کراچۍ کې پولیسو یو رپورت خپور کړی دی چې پکې ویلي په تیرو نهو میاشتو کې په دې ښار کې 1,22 کسان وژل شوي دي. په کراچۍ کې متحده قومي مومنټ او عوامي نېشنل ګوند دواړو ویلي چې دوی د ګوندونو غړي د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د شننکو په اند په دې ښار کې تاوتریخوالي فرقایز او سیاسي لاملونه لري. تفصیل ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ د پولیسو لخوا په خپاره شوي یو تازه رپورت کې راغلی دي چې د تیرو نهه میاشتو په دوران کې په کراچۍ ښار کې 1,22 کسان وژل شوي دي. په رپورت کې راغلي په دغو کسانو کې 306 کسان د هدفي وژنو ښکار شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د سیاسي او مذهبي ډلو د غړو تر څنګ 15 پولیس سرتیري هم د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. د واکمن پیپلز ګوند د اطلاعاتو د څانګې د وینا سره سم د دوی د ګوند 95 غړي په تیرو نهه میاشتو کې وژل شوي دي. د متحده قومي مومنټ چارواکي وایي په یاده موده کې د دغه ګوند واتیا غړي او همدومره خواخوږي په نښه شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې د اطلاعاتو سیکرټري پیر ریاض ګل هم په کراچۍ ښار کې د روان اخوډب په پیښو کې د خپل ګوند د لسګونو غړو د وژنې ادعا کوي.
2012 کې د دیو وخت پورې تقریبا د عوامي نېشنل پارټۍ اویا کسان څنګه شهیدان کړي شوي دي چې په دې کې 1.5 کسان همدر دي، 38 شکم دي هغه صحیح کارکنان دي، 12 شکم دي هغه عہدیداران دي.
د کراچۍ ښار چې شاوخوا د 2 کروڑ خلکو ښار دی د نړۍ د لویو ښارونو په قطار کې شمیرل کیږي. په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې د رامنځته کیدونکې مرګ ژوبلې شمیره د نړۍ د نورو لویو ښارونو په نسبت 3 چنده زیاته شوې ده. په کراچۍ ښار کې د جرمونو د پلټنې او څارنې د څانګې مشر ایس پی شاه جهان وایي په ښار کې رامنځته کیدونکې وژنې او د خوډب پیښې ګڼ شمېر لاملونه لري.
ریلیجیس او ایتھنیک او دا ټول شامل دي او دا کریمینل ایلیمنٹس پکې هم دي چې څوک زموږ قبضه کوي څوک ووټ بینک باندې قبضه او د دې نه علاوه چې کوم دي ډکېټه کولول شي لکه دا هر چا خپل خپل انټرست دي نشانی چې کوم دي د کومونو دا بی آر ای ګینګ وار والا شو یا بی ام دغه باندې د این ټولنه صحیح په منځ کې پلیس دي چې کوم دي د سندي نشنلیست چې کوم دي د دې چې کوم دي نو مختلف ایشوز باندې اختلافات دي.
د کراچۍ د پولیسو مشر اقبال محمود وای لیوې خو د کراچۍ په سیر په لوی خار کې د پولیسو شمیر کم دی او لبلې خو په پولیسو د سیاسي ګوندونو فشار دی.
ريجستره بتا رہو کې 1.8 کروڑ کی آبادی
دی. وای د ريجستره شوی شمیرې لمخې د کراچۍ آبادی 1.8 کروڑ ده. د دومره خلکو لپاره په خار کې 103 تانې دي. په دې تانو کې 1000 پولیس سرتیری دي. د خار په مختلفو امنیتی ادارو کې ټوټل 9000 پولیس سرتیری دنده ترسره کوي. د پاکستان په نورو برخو کې د 300 کسانو لپاره 1 پولیس سرتیری وي، خو په کراچۍ خار کې د 600 کسانو د ساتنې لپاره 1 پولیس سرتیری ګمارل شوی دی. بل دا چې د سیاسي ګوندونو لخوا په پولیسو هم دباو دی، اوس دغه دباو د پخوا په پرتله کم شوی دی. د اقبال محمود په خبره د پولیسو د کم شمیرې باوجود بیا هم پولیسو په تیرو 9 میاشتو کې په جرمونو او د نامنۍ په پیښو کې ککړ په لسګونو کسان نیولی دي. په نیول شوو کسانو کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو د غړو ترڅنګ د سیاسي او مذهبي ګوندونو جرایم پیشه غړي، په ځمکو قبضه کوونکي، شوکماران او نور شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د سولې په بهیر کې د خزو د رول په اړه نن په جلال آباد کې یو ورځنی کانفرنس شوی چې د افغانستان د مدني ټولنو استازو او یو شمیر نورو کسانو پکې ګډون کړی وو. د غونډې ته د مشال ریډیو همکار باس محمد عابد هم ورغلی وو او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د سولې او امن راوستو په بهیر کې د خزو د فعالې ونډې اخیستو په اړه یو ورځنی مشورتي کنفرانس د یکشنبې په ورځ په جلال آباد کې جوړ شو. دې سیمینار کې د افغانستان د ختیځو سیمو د مدني ټولنو، ولایتي شورا، د سولې کمیټې استازي او د پوهنتون یو شمېر استادانو ګډون کړی و. په پیل کې د ختیځو سیمو د مدني ټولنو د بشري حقونو د شبکې مشر نعمت الله همدرد چې د دغه کنفرانس تابع یې نیولې وه خبر اعلانو ته ویل
ګډونوال په 5 مختلفو ګروپونو تقسیمو چې د خوځو ونده د مختلفو زاویو نه وڅرل شي او ترڅو موږ وکول شي هغه لازم لارې چارې چې څنګه وشو دغه رول ته قوت وو بخو دغه پاکل باندې دا څرل کیږي او دغه پاکل باندې د دوستان نظر ته ټولېږي او بعد هغه یو پرکلري جوړیږي. دا به د دېغه نه پوسه تایریږي او بیا به سولې علي شورا ته ځل کیږي.
د ننګرهار پونتون د حقوقو پونځي استاد په هندوی منګل شیرزاد وایي چې یو مور دا توان دی لري چې خپل بچی ته د سولې درس ورکړي او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کړي.
مور لمنه د سولې او امنیت لپاره بهترین زیری چې مور خپل اولاد پوهیږي چې ته به شریر نه یې، ته به جنگجوی نه یې، ته به صلح غواړي، ته به امنیت غواړي، ته به محبت لري د اولو سره. دغه چې د په وجود کې د تقویه کړه د دې حالت او د دې تاثیر په اجتماع راځي او د اجتماع تاثیر بیر اخره په بینمدي ټولنه او په نړیوال کچ باندې رامنځته کیږي.
د نسیمی سید په نوم یو میرمن وایي چې که په لرو پرتو سیمو کې په کورنیو کې ښځې د سولې په اهمیت وپوهول شي په ټولنه کې سوله او امن راتلېش.
لکه څنګه چې یو کورنۍ وړه ټولنه ده، همدغه ټولنه لوی دی شي، همدغه ماشومان ټولنه ته وړاندې کیږي او ورو ورو دا ټولنه غټیږي او پراخ کیږي. په لکه څنګه چې یو ماشوم په کور کې سالمه تربیه په سوله کې لوی شي، هغه کولی سالمه ټولنه جوړه او دا کار خزا او مور کولی شي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر نوراغا ځواک وایي چې تر هغې په افغانستان کې امن نشي راتلې سو پوری چې د سولې په عالی کمیسون کې به طرفه او پر وطن مین خلک ونو ګمارل شي.
تر هغه پورې چې دغه یو جانبه شورا شتون لري، موږ ځوانان په دې باور او عقیده ستو چې صلح ناشونی د چدل ترامنست شي. زمنګ هیله او غوښتنه دا ده چې د ملي شخصیتونو او ملي څیرې را مخته شي چې په غیر د افغانستان ټول خلک یو باور او اعتماد ولري.
د دغه کانفرنس جوړونکي وایي چې ورته مشورتي کانفرنسونه به د افغانستان په شپږو زنونو کې جوړیږي چې د خلکو نظریات بره ټولوي او بیا به د سولې د عالی کمیسون له مشرانو سره شریکوي او د خلکو د نظریاتو په رڼا کې به د سولې د راوستلو لپاره لاس په کار کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش 521
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې همشه لستلې همشه. د دې خبرونه په دویمه برخه کې درته 219 پروګرامونه پښتانه په نړۍ کې او یادونه هم لرو، خو اوس د مازیګری 7:30 بجې کېدونکې دي. د بشیر ګواښ نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان تحریک انصاف ډرون ضد لاریون په ټانک کې ایسار کړ شو. د بدمنیو د اندېښنو له وجې ورته وزیرستان ته د ننوتو اجازه ورنکړل شوه. په دوه جلا جلا پیښو کې په شمالي وزیرستان کې یو کس وژل شوی او د دوو امنیتي سرتیرو په شمول 15 ژوبل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو په یو تازه رپورټ کې راغلي چې د تیرو 9 میاشتو په دوران کې په کراچۍ ښار کې 1202 کسان وژل شوي دي. د افغانستان په زابل کې 2 او میدان وردګ کې 15 طالب استوال وژل شوي. افغانستان کې انصاف وایي چې د دوی 2 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د ترکیې پر خاوره د شام لخوا د راکټونو ورولو وروسته ترکیې پر لا پسې په 4مه ورځ هم ځوابي کاروایي کړې. او نن د نړیوال شل اووریز کرکټ کپ فائنل د ویسټ انډیز او سریلانکا ترمنځ کیږي.
اوریدونکو سو وخت شوه دی د 19 پروگرام پښتنو په نړۍ کې. پښتنو د تاریخ په اوږدو کې د نړۍ بیلابیلو سیمو او هیوادونو ته کډوالي کړې ده چې یو یې هم کینیډا ده. کینیډا ته که څه هم په افغانستان کې د سور تور کودتا وروسته ګڼ شمېر پښتنو کډوالي پیل کړې، خو تر هغه وړاندې هم د پښتنو ځینې کورنۍ هلته میشتې دي چې د تګ وخت کې د 1980 لسیزه ښودل کیږي. دا پروګرام ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړ کړی. نو راځي چې وویرو.
پښتانه په نړۍ کې
ګران اوریدونکو، د مشال رادیو د ونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې لیوي بلی کړي سره مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. پښتنو د تاریخ پوجدو کې د نړۍ بیلابیل سیمو او هیوادونو ته کډوالۍ کړې دي چې یو یې هم کاناډا دی. پروان پروګرام کې به واورې چې پښتانه کاناډا ته څه وخت تللي او د کډوالۍ ژوند د دوی پر ژبه او کلتور څه اغیز کړی دی. په پروګرام کې به دا هم واورې چې یوه پښتنه مېرمنه د دې هیواد په پارلمان کې هم غړیتوب لري. کاناډا د امریکا د لوی وچې په شمال کې پروت هیواد دی چې د څه باندې 9.5 مربع کیلومتر ساحې په درلودلو سره د نړۍ دوهم لوی او د څه باندې 3.3 کروڑ نفوس په لرلو د نړۍ 15 لوی هیواد ګڼل کیږي. کاناډا د نړۍ هغه تر ټولو لوی هیواد دی چې یوازې د امریکا له متحده ایالاتو سره پوله لري. له تاریخي پلوه دغه هیواد د بریتانیا مستعمره پاتې شوی او د 1868 کال د جولای پر لومړۍ نیټه یې خپلواکي اعلان کړې ده. د دې هیواد تر ټولو لوی ژبه انګریزي ده چې ورپسې بیا فرانسوي او نورې ژبې ویل کیږي. کاناډا ته که څه هم په افغانستان کې د ساور تر کودتا وروسته ګڼ شمېر پښتنو کډوالي پیل کړې، خو تر هغه وړاندې هم د پښتنو ځینې کورنۍ دلته میشته وې. د کاناډا په ټورنټو ښار کې د 2.5 کلونو راهیسې میشته پښتنه سلما تاولاجان له پېښوره تللې، خو اوس مهال د کاناډا په پارلمان کې سېنېټر ده. نوموړې کاناډا ته د پښتنو د راتګ په اړه وایي:
ما ته چې څونه پته ده، نظویم چې په 60s کې به راغلي، خو چې زه کوم وخت کې 1980 کې راغلم ډېر کم پښتانه، لکه پاکستان والا خلک هم ډېر کم وو، افغانستان والا هم لا دونه نور راغلي، او یو څو فیملیز وو لکه خاندانونه وو چې زه خبر وم چې دا پښتانه دي، ډېر کم زیات کم خلک وو. او اوس خو کافي بنده لکه مخکې به هم ته ډېره عجیبه لګېده چې بار ګرځو چې پښتو واورو، اوس خو کافي چې په ټورنټو کې ګرځو نو خلک په پښتو کې خبرې کوي. نو شروع کې دونه خلک نو، زما چې څونه احساس دی سکسټیز کې زما خیال دی یو نیم سو یو سو فیملیز راغلو.
میرمن سلما کناډا ته تر تاګ وروسته ډیری کلونه د ځان د مصرف ساتلو لپاره پر رضاکارانه توګه خدمات ترسره کړل. دا چې نوموړې څنګه په کناډا کې تر پارلمان ورسېدل هغه د خپل دغه سفر حال څه دا ډول بیانوي.
زما د سهټ اپوینټ کیږي نو مخکې تقریبا 25 کاله ما والنټیر کار کړو امریکا کې او کناډا کې. دا یو ډیر عام سوشل ورک بند کوي لکه چې والنټیر کار کوي هر څوک کوي تقریبا ہائی اسکول کے معشومان میں مشران میں ریٹائرڈ میں گوری سوک اسپتال کے سوک اسکولوں کے سب قسم والنٹیئر کار کیا ابھی وہ چھ دے معاشرے ہم نے سرا کر دی اس وقت چنگا معاشرے کا واپس سور کو دادی خدی سوچ دے خدمات دا احساس ہو چور والنٹیئر کم یو خدا دا چھ بندہ بھارو جی تو کورنا او معاشرے کے جان لے زہ پیدا کی نو ما دغه سه مخبل والنټیر کار کړو تقریبا 15 کال پورې ما والنټیر کړو چې کوم وخت سنټر اپوینټ شم یو مشر سړی و هغه ما نه تاسو کو وی چې تاسو ورکړی دي چې ته سنټر اپوینټ کړې ما ته ما د جون 15 کال ورکړی دي.
په کناډا کې د استوګنو پښتنو شمیر لسکونه زره دی چې په بیلابیلو کارونو بوختي. ماسوما شنواری د تیرو 14 کلونو راهیسې د کناډا په هیملټن ښار کې میشته ده او اوس مهال د کډوالو د کلتور او هنر نومي سازمان مشره ده. نوموړی وایي د کناډا په بیلابیلو ښارونو کې د 1,60,000 په شاوخوا کې افغانان اوسېږي او په 1980 کال کې د ساور تر کودتا وروسته په لومړي سر کې د افغانستان 600 کورنۍ په کناډا کې د دې ځای د حکومت لخوا قبول سوي. دا چې د کناډا ټولنې په دغه هیواد کې د میشتو پښتنو پر ژبه او کلتور څه اغیز کړی دی نوموړی وایي زیاتره ماشومان او ځوانان له خپلې ژبې او کلتور څخه قرار قرار په لرې کېدو دي.
ماشومان چې دي لساره تر 15 شپږ بجې دوی د باندې د کور په انګلیسي غږیږي یا نور ژبه کې غږیږي او کور ته چې راځي دوی مصروف دي خپل درسونه سره یا بیرته کارونه کوي تر ماښام تر نیمه د شپه او کور ته چې راځي دغسې وخت نشته دوی ته چې پرکتس وکړي. په دا خاطر دغه فاکتور ډېر ډېر تاثیر لري. دا باندې چې دا ژبه یو شی ده چې ته هر ورځ باید خبرې وکړې او هغه ورځنۍ چې خبرې نه وي سوکه سوکه ته له کلتور له هر شی لرې کېږي او ځوانان په دا شی کې د هېڅ ملامت نه دي او فامیلان که څه ډېر دلته کانادا کې کوشش کوي موږ بعضي انجمنان لرو د افغانان انجمنان په هر ښار کې سته مساجد سته کمیونیټي سنتران سته چې دوی ډېر کوشش کوي چې افغاني کلتور وساتل سي. متاسفانه دا ځوان خپله په دا محیط کې ډېر زر ده او ته باید که غواړې موفق اوسې په هغه ریتم کې په هغه وخت کې ځان برابر وکړې. په دا خاطر ځوانان عموما دونه وخت نه لري چې دوی په دا محفل کې راسي او یا خپل کلتور باندې پوسي. په دا خاطر ډېر مشکل د ځوانان ته او متاسفانه سوکه سوکه دوم نسل دریم نسل دا ژبه او دا فرهنګ له دوی څخه یو څه لري کېږي.
بلخوا د کناډا په ټورانټو ښار کې د تیرو 12 کلونو راهیسې میشته د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې کمر ګوله وای دلته اوس هم زیاتره پښتنې کورنۍ خپل ژبه وای او کلتور پالي او مشران دوی ته تاکید کوي چې خپل ژبه هېره نکړي.
اکثر کورونو ته یا اکثر زینو کې د سباسونه شوی دی چې مشران ودریدل دي تقریر کړي دي چې په خپل ژبه باندې قادر اوسي منته بچو ته هم دا د غور کوي چې خپل بچانه خپل کلچر نه وانوړي چې کوم فامیل واقعا هغه د وطن درد ورسره هغه به هیڅکله هغه خپل اولادې نه ګمره کیږي که انګلیسي ژبه زده نو ژبه ته انسان ته باید هر ژبه زده مګر خپل کلچر خپل وطن او خپل انانه باید تیر نه کی. دلته اکثر فامیلونه دي چې هغه خپل افغانیت او کلچر د لاس نه دی ورکړي. دلته کوم مشران چې دي زمونږ د اتحادی یا زمونږ د دغه چې دي کوم هغه په بعضې جلسو کې یا په بعضې تقریرونو کې ورته بحث کوو چې که نه لکه بچیانو ته ژبه باید زده کړي خو خپله ژبه هېره نه کړي.
تاریخي شواهدو ته په کتو سره دا څرګندېږي چې کډوالي یا هجرت د یو قام پر ژبه او کلتور د وخت په تیرېدو سره منفي اغېز کوي او په کراره کراره د کډوالو ژبه او کلتور په پردي ټولنه کې زم کیږي. دا کناډا په ټورنټو ښار کې میشت د پښتو ژبې نامتو لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتک شل کاله وړاندې له کندهار کناډا ته کډوال شوی دی. نوموړی وایي کډوالي د وخت په تیرېدو سره ژبه او کلتور له منځه وړي خو که څوک له خپل پلرني ټاټوبي سره په پرله پسې تماس کوي نو بیا ژبه او کلتور ژغورل کېدای سي.
نه یوازې په کاناډا کې بلکې که زموږ قدیم مهاجرتونه وګوري چې پښتنو فرضه کړه هندوستان ته کړی دی، په هندوستان کې بیا هلته پاچاهي درلودلې، هلته بیا پرګنې چلولې و اداره کولې، اورې بیا لوی لوی نظامي منصبونه درلودل، له پښتونخوا سره بیا اړیکې یو مخیزه نه ویش کېدلې، لیکن پر څو هم نسل باندې به هغوی پښتو بالکل د لاسه ورکړې و چې د دې شاهدانو زموږ شو. نو کاناډا هم د دې څخه مستثنا کېدای نه سي. دلته په تېره بیا د هغو ځوانانو یا د هغو هلکانو نجونو چې هغوی په لږ عمر کې دلته راغلي دي او دلته بیا په ښوونځیو په کالجو په یونیورسټیو کې تحصیلونه کړي دي، نو د هغوی پر ژبه باندې ډېره بده اغیزه شوې ده. او د دې منفي اغیزې یو لوی عامل بیا دا هم دی چې دلته نورې کمیونټي چې اوسېږي د هغوی منظم راشه درشه منظم تګ راتګ له خپل مبدا سره سته. دلته که فرض که ایرانیان دي که هندیان دي که پاکستانیان دي که عرب دي که اوکراینیان او چینایان دي که یهود دي، دوی ټول په منظم ډول باندې د خپلو ماشومانو او د خپلو ځوانانو دپاره تفریحي پروګرامونه لري، خپلو وطنو ته استوي، د هغې خوا ورځ شپې تېروي، بېرته راځي، نشرات ورته کېږي. مګر د افغانستان په برخه کې زموږ د پښتنو په برخه کې دا مشکل و چې په افغانستان کې د دوه درې لسیزې جنگ روان دی، دغه رابطه قطع شوې ده.
د لویدیځ یو شمېر هیوادونه د کډوالو لپاره په ښوونځیو کې د هغوی د ژبې د درس ورکولو انتظام کوي. دا چې په کاناډا کې په دې لړ کې د حکومت لخوا څه ګامونه پورته کړل سوي دي، ماسما شنواری وای حکومت په ښوونځیو کې د پښتو ژبې د ښودلو لپاره د ښوونکو انتظام کړی دی، خو کورنۍ دومره وخت نه لري چې ماشومان ورولېږي.
دوی په قانون کې ویلي دي چې هر څوک خپل مورنۍ ژبه باندې حق لري چې پراکټیس وکړي، او دوی امتیازات لري چې مکاتب خلاص کړي. اوس په مثلا د مونږ په هاملتن په ښار کې مونږ استاد لرو چې هغه خپل پښتون ده او ډېر علاقه درلود، او وزارت د تحصیلات دوی ته وویل چې که تاسو شل محصل پښتانه چې غواړي چې خپل ژبه باندې حاکم سي او درس ووایي، که تاسو محصلین پیدا کړئ مونږ تاسو ته پیسې ورکوو، تاسو هغه صنفونه صرف د مکتب په وخت نه بر له مکتب په وخت و یا رخصتی ورزان کې تاسو کولای سي ولري، او مونږ دغه مکتب خلاص کړم ده، او مونږ دا مکتب لرو، اما متاسفانه وخت نسته یا نه پیغام علاقه نسته. دوی بیا هم ټول پښتانه چې مثلا په خار کې مونږ لرو، شاید مونږ یو سل فامیل پښتانه ولرو چې د دوی کوچنیان یو سل پنځوس به وسی، له دوی سره لاس پنځلس هم دا صنفونه ته ناراضي.
دا چې په کاناډا کې پښتو په څه ډول ژوندۍ پاتې کېدلای سي، د دغه هیواد په میسیساګا ښار کې د تیرو دیرلس کلونو راهیسې میشت پښتون انجینر مشال خان ټکر چې د کاناډایي پښتون کلتوري سازمان بنسټ ایښودونکی او د لوی افغانستان غورځنګ مشر دی، وایي پښتانه باید په کورونو کې له خپلو ماشومانو او نورو وګړو سره یوازې په پښتو ژبه خبرې وکړي.
خدا کلتوري ټولې دي، دوی لګي خپل کلاسونه ملري او هغه کې پښتو ژبه خپل کلتور خي. نو په کار دا ده چې زمونږ چې کوم جنریشن دی، راتلونکي جنریشن چې په کورونو کې زمونږ دا خاص کر دا زمونږ ګوره د افغانستان پښتانه وروڼه زمونږ کوم دي، هغوی خو په دې خبره باندې ډېر زیات تاکید کوي چې زمونږ د ماشومانو د خپل ژبه خپل کلتور هېر نه شي په اوس کورونو کې. او بیا د پاکستان پښتانه چې کوم دي، نو هغوی هم لګیا دي د خپل وس مطابق کوشش کوي. نو د دې ټولو نه اول حضوري خبره ده چې په کورونو کې چې کومې زنانه دي، کوم مور او پلار دي، په کاره چې هغې خو بچو سره په پښتو کې خبرې کوي، او مونږ دا قسمه خبرې خلکو ته وایو چې تاسو به بچو سره انګلیسي شو یا فرانسوي شو دا ژبه دوی هسې منځ کوي، خو چې کور کې چې د خپل ژبه هېر نه شي. نو د دې لپاره هلته لګیا یو مونږ مختلف پروګرامونه کوو، او ماشومان هم هغې ته راځي، زنانه هم ورته راځي، او هغوی ته مونږ دا قسمه خبرې کولی چې ما تاسو ته ووي چې دا شانته د خپل کشرانو ته خپلو بچو ته په کورونو کې خپله ورسره په پښتو کې خبرې کوي، خپل کلتور ورته ښایي. نو په دې باندې لګیا مونږ هلې ځلې کوو.
بلخوا محمد معصوم هوتک وای د پښتو ژبې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د پښتنو کورنوي ترڅنګ د دوی ټولنې یا سازمانونه او رسنۍ هم مهم رول لوبولای سي. نوموړی په دې نظر دی کچيري د اسلام په څیر د پښتونولۍ او افغانیت لپاره هم په ګډه کار وکړل سي، نو پښتو ژبه او کلتور به همیش ژوندۍ پاتې سي.
هغه مؤسسي او هغه سازمانونه چې دلته فعال دي، په کاناډا کې هم ستا یو اتحادیه ستا او نور نشرات ستا، چې هغوی هم منظم پروګرامونه ورته جوړ کړي او دغه ضرورت احساس کړي. مثلا زه دلته اغیزه وینم
د دین په برخه کې چې د خلکو ضرورت احساس کړی دی او د خطرې لیدلې دی چې دلته د خلکو دینی عقاید یا د ځوانانو دینی عقایدو ته صدمه رسېږي، نو ټول لاس یو کړی دی او هغه ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. نو ژبه او کلتور هم همداسې دی که داسې وي چې ټول لاس سره ورکړي، راډیوګانې، نشرات او د سازمانونه او بیا نو کورنۍ هم په څنګ کې نتیجه ورکوي.
دا چې په کاناډا کې میشت پښتانه د خپلې ژبې او کلتور د راتلونکي په اړه څه نظر لري، معصوم هوتک زیاتوي د افغانستان حکومت په دې لړ کې د ارزښت وړ کارونه کولای سي او له هیواده د کتابونو او مجلو د راوړلو سربیره له پښتنو سره د دوی مستقل اړیکې او سرپرستی پښتو ژبه ژوندۍ ساتلای سي.
مؤثر کار هغه وخت کېږي چې د افغانستان د دولت د خاص سپورت موجود وي، دلته د کنسولګری او د سفارت او د دغه شی اړیکې دلته د کمیونټي سره موجود سي، چې مثلا مواد ورته راورسوي، کتابونه ورته راورسوي او دغه کاری کېږي. نوی کمیونټي او نور اقلیتونه چې دي هغوی د خپلو هغه مبدا سره د هغوی د حکومتو سره ډېرې ټینګې اړیکې لري، نو ځکه یې کلتور ساتل سوی دي.
بلخوا مشال خان ټکر هیله مندي چې د کاناډا پښتانه د تعلیم او هنر ترلاسه کولو وروسته خپل اصل ټاټوبي افغانستان ته ځي او هلته به د وطن د پرمختګ لپاره کار کوي.
کاناډا یو داسې ملک دی چې وایي کې موقع ډېر زیات دي، نو راتلونکي وخت لپاره خو زمونږ چې قصصونه ماشومان دي هغوی په هغې سوسایټي کې سبقونه وایي، نو هغوی بالکل داسې کېږي لکه چې هغوی د دې کاناډا نه ډېر څه زده کوي. لکه اوس په افغانستان کې زه ډېر کسانو نه خبر یم چې کاناډا پرېښد او افغانستان ته ځي چې خپل ملک آباد کړي. زمونږ ملک لوی افغانستان او خو د تېر شو ډېر شو کلونه په تکلیفونو کې دي، نو زمونږ دلته چې کوم بچي دي هغوی تعلیمونه دلته کړي، خو بیا هم د هغې ډکې دارې چې موږ د خپل ملتان افغانستان ته لاړ شو. نو زمونږ یقین دی چې زمونږ دا بچي چې دلته ښه تعلیمونه وکړي، زمونږ دا بچي چې دلته چې ځې کړې ډکې کوم هغه شینه چې په کوم د خپل ملک افغانستان د ترقۍ په ټکر باندې ودرول شي، نو هغې لپاره دل د تعلیمونه کوي، زده کړې کوي او بیا به د دې ته نه انشاءالله تعالی چې موږ د خپل وطنونو ته د خپل بچي بیا زوبه او د خپل ملک لوی افغانستان خدمت وکړو.
پښتانه د لسکونو کلونو راهیسی د کاناډا په بیلابیلو شهرونو کې میشتي، خو د دوی له وینا سره سم تر دا مهال پښتو ژبه او کلتور ژوندۍ ساتلې دي. که څه هم دوی اندېښنه لري چې د وخت په تیرېدو سره راتلونکي نسلونه پښتو ژبه او کلتور هیروي، خو بیا هم هیله مند دي چې په اوسني پرمختللي وخت کې پښتو ټولنې، رسنۍ او انټرنیټ پاڼې د پښتو ژبې او کلتور په ژغورلو کې مهم رول لوبولی سي. پښتانه په نړۍ کې نننی پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مزه احمد شاه زمی په مخه ښه کوم، ښه راتلونکی ولري.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه.
اوریدونکو سو وخت شوه دی د 19 پروګرام یادونه. په دې پروګرام کې مونږه زړې سندرې چې کوم دي هغه تاسو لپاره خبرو. نو د خبرونه په پیل کې بلاړ شو او د زرسانګې په دې خو غواس کې به دا سندره وره.
زرسنگ په آواز کې سندره تاسو اوریدله. اوریدونکو اوس به د کشور سلطان او د خیال محمد په آواز کې دا سندره وو. اوریدونکو یادونه خبرونه تاسو ری د کشور سلطان او خیال محمد آواز کې سندره تاسو اوریدله. او اوس بلار شو د ګلنار بیگم په آواز کې بدایي او مشهور شان سندره وره. ګلنار بیگم په آواز کې اوریدونکو سندره تاسو اوریدله. او اوس به د جلیل شبنم په آواز کې دا سندره وورو.
جانان غم دی دونا خوب ده مقدرا سرگن کانتا کانا کانا او غم دی پل مان سارا بنا مقدرا سرگن کان دیر می ارمان ده کلی تستا یا مارا دلے مقدرا سرگن کان دیر می ارمان ده مقدرا سرگن کان دیر می ارمان ده
اوریدونکو د جلیل شبنم په واسه کې سندره تاسو ریدل خبرونه وا یادونه د خبرونه چې د زړو سندرو په اړه کې وانه د خبرونه په دې زبانه ختميږي. راتلونکو بل خبرونه کې به زمونږ همکار هارون بچا تاسو سره وي. نو لمشال ریډیو سره اوسه
دن راکڑا یا کرار دس یا دیدی دن راکڑا یا کرار دس نور می گل نشی انتظار دس نور می گل نشی انتظار دس یا دیدی دن راکڑا یا کرار دس یا دیدی دن راکڑا یا کرار دس دن راکڑا یا